دا مشال ریډیو دا د غرمې 12 بجې دی روانه خبرونه درته ځنه نجیب امیر وړاندې کوم. مهم ریپورتونه مو دی د بنو پولیسو د محمد خیلو قبایلو لزګونه مشران نیولې دي. د ترڅنګ باور چې قبایلی ځوانانو او مشرانو په خبر کې د وی غونډې پترس کې د حکومت نه د عملیاتو د ودرولو غوښتنه وکړه. هلته د پاکستان په ګلګت بلوچستان کې د مذهبي فسادونو وروسته لا هم وزاره مشوي نه ده. نور ریپورتونه هم لرو چې روسي در پیژنو. خدا ګړې خبرونه لملیه میرزاده نه.
اول د خبرونو سټکی. په کراچۍ کې د تشدد په پیښو کې درې کسان وژل شوي دي. په شام کې د ځواکونو وستلو د هڅو په لړ کې اوس هم سفارتي هلې ځلې روانې دي. یو نوې نفسیاتي معاینه ښایي اعترافي ټول وژونکي اندري بریویک د خپلو کړو لپاره ذمه وار و. د خبرونو تفصیل. کراچی ښار کې د تشدد پر روانو پیښو کې درې کسان وژل شوي دي. پولیس وایي د ناظم آباد په سیمه کې د نهي او شورو په منځنۍ شپه نه نامعلومه کسانو په ډزو یو تن محمد دین بابر په نخښه شوی دی. عوامي نشنګون د یاچوي کس وژنه غندلې ده. د یاچوي ګوند سین صوبې مشر شهید سید ویلي ښار کې د دوی د ګوندغړي او خواخوږي د سازش تلاندې وخت په وخت په نخښه کیږي. د تاوتریخوالي په نورو پیښو کې د ایم کیو ایم د ډلې یو غړي په شمول دوه نور کسان وژل شوي دي. د ضلع بنو پولیس تیره ورځ د نیم قبایلي سیمې مومند خیل قبیلې پر ضد د دولت د فیصلې نه سرغړونې په ترڅ کې د لټون عملیات کړي دي چې تر 15 کسان یې نیولي دي. د مشال ریډیو خبریال وایي وروسته بیا د مومند خیل قبیلې نه یو جلوس راووتللو چې د تیتو پره کولو لپاره پرې پولیس اوښکې بیونکې ګیس او هوایي ډزې وکړې. یو ځایي کس د سرګولي د لحال بیانوي.
سمرا باندې انتظامیا د غون په جرینا باندې انتظامیا عدالت و داغا تعویر کې کې و دازینا او دوا زخمیان دی او یو ډایرک د حضرت سره اده ټکو شو.
په نیول شو کسانو کې د مومند خیلو قبیلې د امن کمیټې مشر په ګډون یو شمیر مشران شامل دي. د شامپاړه د شورو په ورځ له هغې وروسته او سم سفارتي هلې ځلې روانې دي چې د مشت خارونو نه خپل ځواکونه او ټانکونه د ویستلو مهلت لپامه غورځولي. د شامپاړه د ملګرو ملتونو او عربي نړۍ خاص استازي کوفی انان به تهران ته ورځي سو د شامپاړه له ایراني سینیر چارواکو سره وغږیږي. بل لوري د ملګرو ملتونو لپاره د امریکا سفیر سوزان رایس د نهې په ورځ د شامپاړه د سلامتي کونسل د غونډې وروسته خبریالانو ته ویلي
What Joint Special Envoy Annan has said.
څنګه چې خاص استازي کوفی انان ویلي چې دغه په فکر حکومت سره اوس هم موکشته خپل ژمنې پوره کړي او کچري د 12 اپریل مخ کې داسي وکړي نو اوس هم یو موکشته چې دغه تشدد بند شي. په واشنگتن کې به د خارجه چارو وزیر هیلری کلینټن د خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره د شام پاړه خبرې کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیره هیلری کلینټن وایي امریکا د ایشیایي آرام سمندر په سیمه کې د خپلو ځواکونو موقعیت بدلوي چې دا ډول د بیلابیلو پراخه چیلنجونو مقابله وکړل شي. په 10 اپریل د میریلند د ریاست په اناپولیس سیمه کې د سمندري ښوونځي زده کوونکو ته په خپلو خبرو کې هغې وویل
We are sending marines to Australia.
موږ خپل سمندري ځواکونه آسترالیا ته د غړي روزنې لپاره لیږو. رومبیش پګمیاشتنی ځای پر ځای کېدل تیر هفته په داروین کې تر سره شول. موږ خپل ځانګړي بحري جازونه سنگاپور کې ځای پر ځای کړو. موږ په جنوب مشرقي ایشیا کې د خپل ملګرو سره بنیادي انتظامات جدید کړو او په دې هم سخت کار کوو چې د امریکایي او چینی پوسټ ترمنځ د غلط فهمیانو نه رامنځته کېدونکي خطر کم کړو او کوشش وکړو چې د پوزونو ترمنځ دوامدار تعلقات جوړ کړل شي. کلینټن لدې انکار وکړ چې امریکا غواړي د یو طاقت په ډول د چین پرمختلل ودروي او د دواړو هیوادونو ترمنځ نږدې اقتصادي تعلقاتو ته هم اشاره وکړه. د یوې نوې نفسیاتي معاینې نه دا معلومه شوې چې اعترافي ټول وژونکې اندري بریویک د خپلو کړو لپاره ذمه وار و چې دا معنی لري د مجرم ګرځېدلو په صورت کې جیل ته تللی شي. دغه نوې معلومات د پخوانۍ معاینې پر ضد دي چې پکې بریویک نفسیاتي مریض ګرځول شوی و چې وروسته څارنوالانو ویلو د جرم ثابتېدلو په صورت کې دې د جیل پر ځای د مزغو د علاج لپاره هسپتال ته ولېږل شي. د بریویک وکیل وایي د هغه موکل د نوې معاینې د نتیجې نه خوشاله دي. 33 کلن بریویک چې د ناروې سره تعلق لري د جولای 2011 کال بمی حملې او ډزې چې پکې 9 کسان وژل شوي په اړه د تورونو پترس کې به په 16 اپریل د هغه خلاف عدالتي کاروایي کیږي. د فیلیپین پوز وایي په جنوبي سیمه کې په بس کې او بمی چاودنې 10 مسافر وژلي دي او 2 نور یې زخمیان کړي دي. یو سیمه ایز کمانډر ویلي دغه بم د شورو په ورځ هغه وختو چاودېدلو کله چې شمالي ریاست ته دغه بس ورسېدلو. هغه ویل په دغه سیمه کې وړاندې د داسې قسمه پیښو لپاره د مسلمانانو په یغیډلو چې شوکې کوي د تړاو لرلو لپاره پرې شک کیږي. خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره. ایران و د یونیورسټي د زده کړې نه په هغه چا بندیز لګوي چې په 2009 کال کې د صدر محمود احمدی نژاد د بیا صدر ټاکلو په لړ کې د انتخاباتو مخالفت کړو. د ایرنا خبری اجانس په خبره د ایران د ساینس او تعلیم وزیر کامران دانشجو ویلي که تهران داسې ګام نه وي اخیستی نو حکومت ته به دا معلومول ګرانو چې حکومت ضد مزاحچیان څنګه ایرانی یونیورسټیانو کې داخل شوي. په وروستیو څو کلونو کې ځینې اصلاحات خوښي د یونیورسټي پروفیسران او زده کوونکي چې د ایرانی اسټابلیشمنت پر اړه تنقیدي فکر لري د زیات فشار سره مخامخ دي. چارواکي وایي عراقي ځواکونو په وروستیو کې په جنوبي ښار بصره کې د وژونکو حملو سره د تړاو په تور د القاعده یولس غړي نیولي دي. د ښار د پولیسو مشر فیصل العابدي د نهې په ورځ د یو خبري کانفرنس پر مهال ویلي چې عراقي ځواکونه جنوبی برخې ته غځېدلی دی او القاعده بې اسبابه کړي. په خبری کانفرنس کې هغه ویډیو هم وړاندې شوه چې پکې نیول شوي کسان اعتراف کوي د شیاګانو زایرینو پر ضد د 14 جنوري برید چې پکې 350 کسان وژل شوي وو د هغې په ګډون د نورو بریدونو لپاره ذمهوار دي. د خبرونو پای
دا مشال ریډیو د خبرونو مو د ملیحه امیرزاده نه واورېدل. په پاتې څه کم یو ساعت کې له ما نجیب امیر سره اورئ. د بنو پولیسو د محمد خیل او قبایلو لزګونه مشران نیولې دي. د پولیسو یو چارواکي
محمد خیل دی محمد خیل ضلع حکومت پر مثال مسئله پر کولې کرا نو دا فیصله وسله چې بيدا چې کومه داو ګرفتاری په چارو کې داخله کړه دینه ما استال جوړې لګیا
د پاکستان په ګلګت بلتستان کې د مذهبي فسادونو وروسته وضع لا هم آرام شوې نه ده. یو شمیر خلکو په مدرسو کې پناه اخیسته.
منګه تقریبا 150-160 کسان زنانا او ماشومان سره دیږي او هغه ته څه قسم راشن ماشن بچې نه ملایږي تکلیف کې ورته.
په کراچۍ کې هم د بدمنۍ لړۍ تم شوې نه ده. د یو وژل شوی کس ورور
زما کور کې چاړه نشته چې پیاز پی کټ کما او خلکو کورونو کې ماشینان پراته دي.
قبایلی ځوانانو او مشرانو په خبر کې د وی غونډې په ترڅ کې د حکومت نه د عملیاتو د ودرولو غوښتنه وکړه. په مومندو کې سوي لګه کیان د ډومیسایل غوښتنه کوي او و به وری چې په دې ګرانه ګرانه کې هم د کوټې اوسیدونکو فلټر شوی وبس کیولې.
صاحب د خپل شپې سمالو سید کورو کې کوم وبر روان دي هغه اکثره د چلو قابل نه وي.
را سره اوسې نو ریپورتونه هم لرو. رازو د خبرونه د سر رپورت. د بنو پولیسو د نیمه قبایلی سیمه محمد خیل قبیله 15 پیته مشران نیولې دي. پولیس وایي د محمد خیل او پاته خیل قبایلو ترمنځ جرګه شوی و چې محمد خیل د جرګه ماته کړه نو ځکه د دوی کسانو نیول شول. بل په لو محمد خیل قبایلو د دې پریکړې پر ضد لاریون هم کړی دی. په دې اړه پامو کوي د بنو نه د مشال ریډیو د همکار علي ګل رپورت.
د بنو سره نږدې نیم قبایلی سیمې مامن خیل او پتکخیل قبیلو ترمنځ د 13 میاشتونه د بجلی په تقسیم شخړه روانه ده چې د پولیټیکل انتظامی پولیس او کمشنر بنو په مرسته ځایی مشرانو په کیسو ځلا جرګې هم کړې دي خو لسه نتیجې نه دي ورکړې. د پولیسو په وینا 13 ورځ بنو پولیسو د مامن خیل قبیلې د دولت فیصلې نه سرغړونې په ترڅ کې د دوی په سیمه کې د لټون عملیات پیل کړل چې تر 15 پیته پورې کسان یې نیولې دي چې زیاتره پکې د سیمې مشران شامل دي. د ځایي خلکو په وینا وروسته مامن خیل قبیلې ډنډبردار جلوس راووتو چې پولیسو د دوی منتشر کولو لپاره ور باندې انسوګیز او هوایی ډزې پیل کړې. د ځایي خلکو په وینا د دغه ډزو په نتیجه کې دوه کسان ژوبل شوي او دریم کس د زړه دورې له کبله مړ شوی دی. د دې پیښې لیدلې حال د سیمې یو اوسیدونکي مشال ریډیو ته داسې راکوي. د پولیسو لخوا نیول شوي کسانو کې د مامن خیل قبیلې امن کمیټه مشر فیروز میرګولې او د یاد شوې قبیلې پخوانی ناظم ملک عمر نواز په شمول ګڼ شمېر مشران شامل دي. د بنو صدر تانه کې بندي پخوانی ناظم ملک عمر نواز وایي چې دوی امن پسند خلک دي خو پولیس ورسره زیاتې کوي.
نه وروتلی یو یو کاڅه نیولې خو په کرینا باندې مو پولیس نه وته د کمیر د شتګرتي هغه نه وي ته د جلی مسله ولا کښ تارین ورته ویلې می ایسټی سټ او ډی ایس پی ته چې کارته تاسو څنګه څو چاري د کوم مشونه او مشته تو ته دل کې ته گرفتار کا او د په وجود لکه د فایټینګ وکړه یو کاڅه یو وشته او هغه خپل نه یو چا ولې دا هغه هغه ته کوښښ مرشه چې شتګرتونه د امن خلک یې امن وړي
په دې لړ کې 13 ورځ ما خام په آزاد منډي مومنخیل کې د مشرانو یو لوی جرګه هم وشوه. د دې جرګې یو مشر ملګل رابانی وایي
چې موږ دا فیصله وکړه چې موږ تاسو نقصان ورسېږي دوه زخمیان دي یو مړ وشه په دامان شه ساری عدنان دی چې عدنان په اوختای عدنان ته موږ مخ شه سول وکړه چې دا موږ د کس نه ودره کلي ته یې راغلي داس مو ورته وویل چې موږ یې څو سره قرباني کړې نو حکم دېر دی اوس ته موږ سره ښه ماته خو چې بادر سره ونه کړو څو یو د وجود
کلامو چې په دې اړه د پولیسو مشر ګل سعید خان افریدی سره تماس ونیو نو د پولیسو د مشر دفتر پیارو زمانشاه مشال ریډیو ته وویل چې مومنخیل قبیله د دولت فیصلې نه سرغړونې په ترڅ کې انتظامی د دوی پر خلاف عملیات کړي دي چې په کې 15 کسان یې په حراست کې اخستی دي.
باندې سم مسله دو سر مسله وکړه بار بار انتظامیه مطلب چې دو ساتھ جرګې مرګې کولې او لکه مسله حل کېدل نه بیا ریسنٹلی بیا جرګه وسله هغه شي کومه دا لکه ایزلی انتظامیه فیصله وکړه هغه باندې مومنخیل دی مومنخیل دا په دښتي باندې ګلمن لول لکه دا فیصله نه منله ضلع حکومت ته پر مثال مسله پر کولې کړه نو دا فیصله وسله چې بای دا حکومت دا ګرفتاری په چارو کې دا لکه دینه استال جوړی لګیا
دا یادونه دا چې مومنخیل او پتکخیل قبیلو ترمنځ د بجلی په تقسیم د 13 دوه میاشتونه تاوتریخواله روان دي چې لا تر دې دمه دوام لري. د نیم قبایلی سیمو مومنخیل او پتکخیل زیاتره خلک دا نظر لري چې پولیټیکل انتظامیه او د سیمې بعضې سیاسي او مذهبي مشران نه غواړي چې دغه ستونزه هواره شي ځکه چې د دوی په وینا د دې سره د دوی سیاسي ګټې تړلې دي.
د پاکستان په گلګت سیمه کې تیر ورځو کې د مذهبي فسادات او پیښې رامنځته شوې چې ورکه لزګونو کسانو خپل ژوند وبایله. د دغه پیښو وروسته په سیمه کې ځایي خلک او د نورو سیمو نه دغل تراغلي او میشوي خلک وایي چې حالات لا هم توجن دي او د معمول اړخته نه دي راغلي. خو بل پلو حکومتي چارواکي وایي وضع مخ په آرامېدو ده. په اسلام آباد کې د مشال ریډیو همکار ریاض موساخیل د سیمې د امنیت په اړه رپورټ لري.
وړاندې ورځو کې په گلګت او چلاس کې د دوه مذهبي ډلو ترمنځ د تاوتریخوالي او ډزو په پیښو کې د بعضي کسانو د وجلو وروستو ټوله سیمه کې حالات کړکېچن شو او د امنیتي وضعیت ټینګولو لپاره د غلطه کرفیو ولګول شو. د دغه پیښو څو ورځې تیرېدو باوجود هم اولس کې یره ترخه ده او خلکو د خپل سر بچکولو لپاره په کورونو جماعتونو او هوټلو کې پناه اخستې ده. مشال ریډیو سره د ټلیفون د لار خبرو اترو کې یو تن شاه جهان وې چې اسکردو کې په یو دارالعلوم کې پناه اخستې ده. خو د خوراک خاک د کمی سره مخ دي.
موږ تقریبا جی د شنګلې د یو کریو د داوود تقریبا 150-60 کسان یو دغه 50-60 کسان چې موږ یو را کسان یو چې اوسره ځان نشته لري. باقي د ستلو کسان سره د کور کې مکمل فیملی او سره دغه د زنانا او مشمان نو سره دی کیږي. هغه ته څه قسم لا راشن ماشن د شې نه ملایږي تکلیف ته ورته.
دا شان یو تن چرشد نومیږي او د سواد سره تعلق لري. وایي چې دورونه گلګت کې کار کوي خو د 13 سورزو راسي وسره هیڅ رابطه نه ده شوی. د دوینا دا
وطن روغ دی په گلګت کې دی د الکتریشن کار کوي او د پوشن کار کوي. موږ سره ستورو سره پوری سایټلایټ لا موږ سره خبرې اترې هیڅ نه دي شوی. موږ پریشان یو
کله چې د دې خلکو مسلې موږ د سکردو د ډیپټي کمشنر راجا فضل خالق په وړاندې کې خوې نو هغه وی چې حالات اوس تر ډیره حدا ښه شوی دي او هیله ده چې ورځ دوکې با ټول خلک خپل کورونو ته ولېګل شي. د زیاتوي
لوګ مختلف ځایونو ته موجود دي. کوئی مسجد نه ہے, کوئی ریسټورنټ نه رکھا ہوا ہے.
خلک په مختلفو ځایونو کې موجود دي. څوک جماعتونو کې دي, څوک پرست هاوس کې دي. او د دوی د پاره د سکیورټي پوره تنظیمات شوه دي او وخت په وخت ورته راشن هم ملاويږي. دا خلک مونږ په دې وجهي سر کړی دي چې دوی ته څه تکلیف و نه رسي. دا وخت یوازې نه لار هوایی ده. کسو غواړي چې په جاس کې لاړ شي نو زموږ د طرف ورته اجازه ده. او ما د پی ای مشر ته د لړګي یو شټي هم لیکلې ده. خو هیله ده چې یو څو ورځې کې به زمکنې لار هم خلاص شي.
لیټ اس هوپ کې یو دو دن مې نه یې مطلب حالات بالکل نارمل هو جائیں گے او کسی طرح یې نکل بھی سکے.
یاد دی وی چې دغه سیمه کې حالات هغه وخت خراب شو کله چې د فروری په 28 نیټه د یوې مذهبي ډلې سره تعلق لرونکي 13 کسان د گاډو نه راکوس کړي شو او د تصدیق وروسته یې دوی په ډزو وجل. ریاض موسی خیل, مشال ریډیو, اسلام آباد.
دا مشال ریڈیو دا
په کراچی کې هم لتیرو سور زورای سي د بدمنه پیخي روان دي په دغه خر کې د خیبر پختونخوا سره تعلق لرونکو کسان هم اوسېږي پښتانه هم دي د چترال اوسېدونکو هم دي په کراچي دغه خر کې د تشدد پر روانو پیښو کې د چترال د سیمې یو تن قاری شهزاد هم وژل شوی دی د قاری شهزاد رور وایي دغه تیش کلن نور نامعلومه وسلوالو د تختولو وروسته وژل و په کراچي کې د مشال ریډیو خبریال ظفر کریمی د قاری شهزاد د ورور سره خبرې کړې دي او دا رپورټ برابر کړی
د کراچۍ په خار کې اورنګ ټاون هغه سیمه ده چې د خډب د پیخو په محل پکې خاریانو ته زیاته مرګ جوړه اوړي د اورنګ ټاون فرید کالونی کې اوسیدونکو قاری شهزاد یو له هغه کسانو څخه وو چې په کراچۍ کې د تازه رامنځته شو پیخو ښکار شوې ده د قاری شهزاد مشرور سمدوی د شهزاد عمر 28 کال وو هغه به سحر محل مدرسه کې د قران شریف سبق ویلو او د ماسپخین څخه تر مازیګره به یې ماشومان ته سبق خودلو د هغه په خبره کې شرور به یې ماخام نرستو د اردو چوک پسې کې په یو هوټل کې مزدوري کوله
خپل سبق به خلکو لا وړول به سبق ورکو او خپل سبق به پړای کوله خوش او بے ضرر او شپې به چرته دغه د لاړو ګنټه دوه ګنټه به ځاله چرته روزي ګټلې مګم څه غو دی خېټه د پاره دوه دی بچو د پاره زو خوش دی خپل روزي د پاره وضو لازم کې نو زو خپل بچو له مخام نه بسور
هغه وای خار کې د حالاتو د خرابېدو په لومړی مخام یې ورور د کار لپاره هوټل تلاړو او بیا ترې تم شو 15 ورځې وروسته چې کله خار کې لګ آرامي شو نه هغه ته د ورسپانې د لارې معلومه شو چورور یې 15 ورځې مخکې وجل شوی او د ژغورنې ادارې ایدی سره د بیوارث مړو په قطار کې پروت دی
ایدوار بوز بار ته وته ما روزې درې روزې خکور کې روزې درګ نو ایدوار په ارتالو نو ایدوار په زو ته مزه خپل روزې د پاره منګ خو دې پته نشته زمارو څوک موجنی کنه نو قاری سه څوک مرګری بو چرته اخبار کې هغه شکل به قتل اخبار چې کوټ راول نو مخستون خبر شمه نه ما ته 15 ورځې بعد پته وکړه ما ها مخستون کې پته لګیږي بیا لاړه مې دې سنټر لاړه ما سار مې خپل لور راول ولتم
خخ د پښتونخوا صوبې چترال سیمې سره تعلق لرونکو سمد وای مور او پلاری په خو امړې شوې دي او هغه په دې دنیا کې صرف دوه ورونه پاتې وو د هغه په خبره د خپل کشر روړ د مرګ وروسته ورته ژوند پیکا او به خوند کاری
اما خو وس نشته مون غریب خلې ګرور زما خو ملا ما ته زخه هیڅ نشم ویله باقی دې زما دا پورا پاکستان ته گیلا دا منګا پښتنو باندې کوم ظلم کیږي کم دشت منګ باندې کیږي کنه دا زمنګا دی خپل حکومتان ته زرداری صاحب ته زما گیلا دا
تخپل ظلمي ورور تر وجل کې دورستو سمد د سخت ذهنی فشار سره مخ دی ځینې وخت هغه هیڅ خبرې نه کوي او صرف جاړي او کله بیا د غصې څخه په ډکه لهجه کې څه داسې وایي
زما کور کې چاړه نشته لږ پیاز پی کټ کما او خلکو کورونو کې مشینان پراته دي یو دانه د زما پښتون ورور ارزې کې مري
د کراچۍ په خار کې د هدفي وجونو او خوډب په پیخو کې روستو له هغه زیاتواله راغله کله چې دوه هفته وړاندې د خار پی ای بی کالونی په سیمه کې نامعلومه وسلوالو د ایم کیو ایم ګوند دوه غړي وجل د ایم کیو ایم ډلې د غړو تر وجل کې دروستو خار کې د تشدد په پیخو کې د قاری شهزاد تر څنګ په لسګونو کسان وجل شوي او ګڼ شمېر نور جوبل شوي دي ظفر کریمی مشال رادیو کراچۍ
په پېښور پریس کلب کې د فاټا سټوډنټ فیډریشن د سوري لاندې یو دستور وشو چې د طالب علمانو سره سره ګڼ شمیر قبایلي خلکو او مشرانو هم پکې ګډون وکړو د غونډې ګډونوالو غوښتنه کوله چې په قبایلي سیمو کې د عملیات سمدستي ودرول شي او د بيځای شو خلکو سره د پوره حکومت مرسته وکړي نور تفصيل د خالد خان په دې رپورت کې
د فاټا سټوډنټ فیډریشن د سوري لاندې په دغه دستوره کې قبایلي سیمو سره تعلق لرونکو طالب علمانو وکیلانو د سیاسي ګوندونو استادو او کارپوهانو ګډون وکړو او د حکومت نه غوښتنه وکړه چې په قبایلي سیمو کې فوجي عملیات بند کړي شي او د باړې او نور قبایلي سیمو نه بې کوره شوي خلکو ته امدادي مرستې ورکړي شي د خیبر جنسي نه د عوامي نشول ګوند یو مشر په خپل وینا کې وویل چې د فوجي عملیاتو په نوم په لکونو خلک د قبایلي سیمو نه بې کوره شوي دي خو د بده مرغه نه خو د خیبر پښتونخوا حکومت او نه وفاقي حکومت دغه بیکوره شوی خلکو ته د کډوالو یا آی ډی پی حیثیت ورکړو کوم چې د په وینا په جلوزو کیمپ کې د رجسټریشن لپاره د لوګو تندو او نورو سختو سره مخ دي
کوم ځای ته چې په اړه خلکو سره شوی لري کوم ځای چې په اړه خلکو باندې شوی لري نو هغه دونه په یو کونج کې د مثال نه څوک راولای شي د ممن ایجنسی نه یو قبایلی مشر سید محمد صافی اول چې د بدقسمتۍ نه قبایلی سیمې د جنگ میدان جوړې شوې دي او ملکی او نړیوال قوتونه د خپل مفاداتو لپاره د پښتنو په ځمکه د پښتون خلاف جنگ پیل کړی دی. د طالب علمانو باندې غږ وکړو چې قبایلی سیمو کې دغه اور مړ کولو لپاره د بهر نه څوک نه راځي بلکې دا به تاسو ختموي.
دے فاٹار فار بخزمت کی بالکل زنکو دا شاگر د خان نے نکم دا پنجاب چودھری نے نکم دا سند وڈیرا نے نکم دا بلوچستان دا سردار نے نکم سو پوری ستا سیل معاشر کڑے نہیں داغی پوری فاٹا ب فاٹا پاتوی دا پتہ بہنے لگی شجاد کم طرف دالا برطانیہ سرا کرا افغانستان سرا کر پاکستان سرا.
د پیښور های کورټ وکیل تاج محمد افریدی په خپل وینا کې وویل چې قبایلی سیمو د پاره د اصلاحاتو په نوم ډېرې اوچتې دعوې شوې دي، خو هلته اوس هم د انګریز د وخت قانون دی او پولیټیکل ایجنټ بې تاجه بادشاه دی.
چې نه خو راته قانون شته دی، نه راته د ملک آیین شته دی، نه څه نور داسې هغه شته چې یاره هغه کې مونږ وخت تېر کړو. که سکول و لږ ډېر و هغه مران کو دوباره خاطر شلو زه حیران چې دې معاشره کې دا خلک څنګه ژوند تېروي. ولې قبایل والې څه شی دی؟ قبایل کې څه شی دی؟ ما سره په 20 فوټ کې دا تا با چار دیواری دا دا تا با دا دیو خواه بیر کلا من دا ایسا نشتا و آخا تینا ماتر و اغرا پر وزیو اغرا گیر دادی که گی.
پا دا دستوره که دا حکومت دا وقتو نشوا چه کبالی طالب المانو دا پارا دی تعلیمی وظیفه یا سکالرشپ زیاد کلشی او دا حیواد تعلیمی ادارو سارا سارا دا نره پا لوی لوی تعلیمی ادارو که دی ورطا داخلی ور کلشی او دا غشان دا طول کبالی سیم دا پارا یوزان گل یونیورسٹی سارا سارا میڈیکل کالج هم جوړ کلشی. خالد خان، مشال ریڈیو، پیښور.
د شمالي وزیرستان یو اوسیدونکي د مومندو د یو نادر طالب علم سلیم خان سره مالی مرسته کړې ده. سلیم خان د کامران روړ دی او کامران هغه کس دی چې د جامو د نشتوالي له امله، د یونیفارم د نشتوالي له امله په مومندو ایجنسۍ کې ځان سیزلی و. دا رپورټ په مشال ریډیو کې خپور شوی و. تر خپرېدو وروسته د شمالي وزیرستان اوسیدونکي د کامران د ورور سره مالی مرسته کړې. زموږ همکار پرې رپورټ لري.
د مشال اډیو په هغه راپور چې د 14 کلن کامران د مرګ په اړه سوره ځوړاندې خپور شوی و، د شمالي وزیرستان یو تن چې د راډیو د لارې خبر شو د کامران د ورور سلیم خان سره یې مالی مرسته وکړه او د استوګنې ورته پیشکش وکړو. دغه تن چې غږ یې ریکارډ کړو خو نه یې خوښوله چې نوم یې خپور شي. وی ویل
مشال بیا مې شکر یاد کاوه چې یو داسې سیمې نه داسې ماشوم انټرویو د مو غوڼو ته ورسوله او انسان نشوه برداشت کولای چې دغه په سترګې وښکې نه راغلې. زه د بر پختونخوا او د ټولو پښتونونو مې ډیره ګیله هم ده چې دا وی خو ډیره زیاته کوي چې اوس یې هم دا وکړي چې اتیا زره ماشومان ته به مو داسې امدادونه ورکاو. نو دا څه قسم امداد
او هم دغه تند هغه ترانو څخه غوښتنه وکړه چې مالی حیثیت یې خوي چې د سلیم خان سره دی باید مرسته وکړي.
نو داسې خلک هم شته چې د کروڑونو جایداد ورسره لري چې 1000 1500 1400 1300 روپۍ مو په یو میاشت یو ماشوم یا یو خاندان سره مو امداد وکړو. یمونږ اصولي او قانوني فرض هم جوړیږي چې د داسې قسم خلکو امداد
او سلیم خان سره تر دې دمه هم دې تن مالی مرسته کړې. هغه خوشاله او ویل یې د ورور د تعلیم خواهش خو یې پوره نه شو خو په خپل با وسخي زده کړې کوي.
او زه دا غوړ ډیر مننه کوم چې موږ سره دې مدد وکړو او چې زه اوس لسم امتحان ورکوم او د لسم امتحان نه پس د یو لسم داخله د میسایل په هغه موږ د داخله د کالج داسې کتابونه میتابونه.
د سلیم خان په وینا د کورنۍ 15 تنان دي او تر دې هدا ور سره مرسته وشي چې وړوکې کورنۍ روزګار شروع کړي نو هله به د تعلیم خواهش هم پوره شي او د کورنۍ د مالی ستونزې به هم خلاص شي.
2013 ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ چپه 621
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2013 1515 او 15,000 کلو هرتز
او د انټرنیټ لاري مشال ریډیو ډاٹ کام کې پاکي صافي اوریدای شي.
اوس هم د میرمنو په اړه دوه رپورټونه. د اټلانټیک مجلې کې په پاکستان کې د میرمنو سره د ناروا سلوک په اړه یو مقاله خپره شوې چې ورکی لیکواله زارا جمیل لیکي په کراچۍ ښار کې د داسې یو شمیر میرمنو او جنکو سره خبرې کړې چې د دې په وینا د تکلیف او ظلم نه تیره شوې وي. دا چې دوی څه کیسې لري تفصیل تاسو ته ملیحه میرزاده وړاندې کوي.
دی اٹلانٹک مجله کې لیکواله زارا جمیل لیکي د تامس رويټرز فاونډيشن په نامه د یوې ادارې د 2011 کال ریپورت ښيي پاکستان د ښځو د اوسېدلو لپاره د نړۍ په خطرناکو هیوادونو کې په دریم نمبر دی. د ادارې په خبره په دغه هیواد کې هر کال د زرو نه زیاتې ښځې او جینکۍ د ناموس په نامه وشل کیږي او د 90% نه زیاتې ښځې د کورني تشدد ښکار کیږي. د لیکوالې په خبره بهرنیان اکثر د ښځو سره د دې سلوک لپاره مذهب ذمهوار ګڼي، خو په اصل کې د حقیقت سره نورې پیچلې خبرې تړلې دي. ښځو ته په یو داسې شکه ژوند کول وی چې سړی پرې تل برلاسي وي، که څه هم یوازې دوی د خپلو کورونو لپاره د ګټې ذریعہ وي. د لیکوالې په خبره په پاکستان کې په قانوني شکل کې د ښځو د حقونو په لړ کې اصلاحات پر ورو ورو روان دي، چې غیر سرکاري ادارې او فلاحي ادارې هم پکې کار کوي، خو بیا د دې نه ټولې ښځې ګټه نه پورته کوي. په پاکستان کې د ښځو د تعلیم شرح چې 6.5% ده، په خپلو حقونو د خبرېدلو لپاره کافي نه ده. لیکواله په مقاله کې د داسې څو ښځو او جینکو سره خبرې کړې چې په کراچۍ کې د نیستۍ ښکار کورنیو کې پیدا شوي، د خرابو حالاتو سره مخامخ دي او د تکلیف ډک ژوند تېرولو ته مجبور دي. په مقاله کې لیکوالې اکثر داسې کیسې بیان کړي چې پکې جینکۍ په کم عمر کې د جنسي زیاتې ښکار شي او په هغې چوپ پاتې کېدلو ته مجبور شي چې د ژوند د تباهۍ لپاره یا خو خپلوان او یا بهرني کسان ذمهوار وي. په مقاله کې داسې جینکو خپلې کیسې بیان کړي چې پلار یې مور وخیټه کوي او بیا بچي هم ترې نه وي پچ، نه روزګار کوي او ښځه چې د کور لپاره ګټي ورسره ناروا سلوک کوي او د پیسو لپاره پرې تشدد کوي. داسې جینکۍ هم کیسه کوي چې د تعلیم خواهش لري خو په وړوکي عمر کې کار کولو ته مجبوري شي، بیا غلطو سړو ته واده شي چې پرې خاوندان تشدد کوي باوجود د دې چې په ماشومانو نه جوړوي. لیکوال د داسې جینکو ذکر هم کوي چې د معذور ماشوم په پیدایش خاوندان خپلې ښځې پرېږدي او دویم واده وکړي او په دې کې ورسره د هلک مور او خویندې هم شاملې وي. دغه شان نور سړي هم پکې یاد شوي چې د نورو ښځو سره واده وکړي او اولاد هم د مور جدا کړي، او یا بیا داسې جینکۍ د ټول عمر لپاره بېوسه پاتې شي چې په کور کې سړی ورننوځي، مور پلار ورله ووهي او بې عزته کړي چې وروسته بیا ورسره څوک واده کولو ته تیار نه وي.
زموږ وړاندې رپورټ هم د پاکستان د میرمنو په اړه، د نیویارک ټایمز ورځپاڼې کې لیکوال ډیکلن والش لیکي فخر یونس چې پاکستان کې پرې یو تن تیزاب شیندلی و، د هغې په کیس کې د پاکستان زیاترو ادارو نه د هغې په ژوندون او نه هم د هغې د مرګ نه پس څه ډول دلچسپي واخیسته. د دې مقالې نورې مهمې برخې تاسو ته نسا اجمل وړاندې.
نیویارک ټایمز روزپاڼه کې لیکوال ډیکلن والش لیکي فخر یونس چې پاکستان کې په یو تن تیزاب شیندلی وو، د هغې 38 ځله آپریشن شوی دی. د ایتلی حکومت فخر لا پناه او کور او یوې کمپنۍ ورلا د سرجری لپاره مالی مرستې ورکړې وي او د ایتلی د ډاکټرانو د درملنو له وجې د فخر ځینې زخمونه هم ښه شوي وو. لیکوال وایي که څه هم هغه ملک چې فخر به ورسره مینه کوله هغې ته یې انصاف ورنه کړ، او په 11 مارچ فخر یونس په روم کې د شپږ کم چتنا اودانګل دغه وخت د فخر عمر 33 کاله وو. لیکوالی کې چې په 28 فروری شرمین عبید چې د کراچۍ فلم سازه ده، د سیوینګ فیس په نوم ډاکومنټري چې د تیزاب شیندلو په اړه جوړه کړې، د پاکستان لپاره لومړی اکیډمي ایوارډ وګټلو چې دې سره د خلکو پام د ټولنیزې مسلې ته راوګرځېدو. د پاکستان په شان د جنوبی ایشیا په نورو ملکونو کې هم د تیزاب د شیندلو پیښې زیاتې شوې دي. په 2010 کال کې داسې 15 پیښې او 2011 کال کې 150 پیښې شوې دي. د فخر یونس مرګ وروسته د پاکستان په مطبوعاتو کې یو تود بحث راپورته شو او دغه سي په پارلیمان کې قانون جوړونکو او یو سیاسي مشر د دې کیس دوباره شروع کولو او پلټنو غږ هم کړی وو. لیکوال د زنو کارپوهانو له خولې لیکي هغه کس چې په فخر یونس یې تیزاب اچولی وو ویل کېږي د هغې پخوانی خاوند وو چې 9 کاله وړاندې د عدالت نه هوشي کړی شوی وو. د فخر خاوند بلال کر د پاکستان یو مالدار تن او د پنجاب د پخوانی گورنر مصطفی کرزوی او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر حنا ربانی کر نیستی خپل دی. لیکوال وایي د پاکستان زیاتره ادارې د فخر په کیس کې دلچسپي نه اخلي. د پاکستان پخوانی ولسمشر پرویز مشرف ویلی وو چې د فخر یونس له وجې د پاکستان نوم خرابیږي. د فخر یونس زوی وایي چې هغه د مور په خودکشي کولو حیران شوی نه وو، ځکه چې د 2 ځله مخکې هم دا کوشش کړی وو. د تیرګل پرویز شرمین عبید د یو خبري غونډې پر مهال وویل چې کله کله یو کام پر اوښتو کې وخت اخلي، خو اوس هم د هیله شته چې د فخر ګناهګار ته به سزا ورکړل شي.
دا مشال ریډیو د چهارشنبه یاد شروع د ورځې 19 پروګرامونه
پلوشا
په پاوکم یو لسو بجو،
حجرا
په 28 منټه کم 2 بجو،
ستونزې او سرکار
په 1 منټه د پاسه 2 بجو،
د مشال تر رڼا لاندې
په 28 منټه کم 3 بجو،
د نړۍ رنگونه
په پاوکم 4 بجو،
د کرخې په غاړه
په 28 منټه کم 5 بجو.
په دې پروګرامونو کې پلوشه پروګرام تاسو په تیر خبرونه کې اوریدو، د پاتې پروګرامونو په راتلونکو خبرونو کې تاسو اوریدل شئ. دا مشال ریډیو دا چې هر ورځ تاسو د پاره نه غنټي خبرونه کوي، تاسو زمونږ په خبرونه باندې نیوکه کولای شئ. که هر څه تنقید لري په دې نمبر باندې خپل شکایت ریکارډ کړئ: 00422114 په درنګ سات کې دولس نیمې بجې کېدون کې دی. په پوره دولس نیمو بجو به تاسو ته د خبرونو لنډیز لرو چې ملیحا میرزاده به تاسو ته وړاندې کوي. لاغې نه پس په رسنیو ته کتنه کوو.
په کراچۍ کې د تاوتریخوالي په پیښو کې درې نور کسان وژل شوي دي. د بنو پولیسو د مومند خېلو قبیلې 15 کسان نیولې دي. د شام په اړه اوس هم سفارتي هلې ځلې روانې دي چې دمشق خپل ځواکونه د مولد د وخت سره سم د ښارونو نه وباسي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن وایي بېلابېلو چیلنجونو ته په کتلو سره په ایشیایي آرام سمندر په سیمه کې د خپلو ځواکونو موقعیت بدلوي. یوه نوې نفسیاتي معاینه ښایي چې د ناروې اعترافي ټول وژونکي اندرس بریویک د خپلو کړو لپاره ذمهوار وو. په فلیپینز کې په یو بس کې بمی چاودنه شوې ده، 10 کسان وژل شوي دي او 2 زخمیان دي. او ایران به په خپلو یونیورسيټیانو کې په هغه چا بندیز لګوي چې د صدر محمود احمدی نژاد پر ضد په 2009 کال کې په انتخاباتو کې مخالفت کړی.
د خبرونو لنډیز مو د ملیحا میرزاده نه اوریده. اوس مطبوعاتو ته کتنه کوو. پیل د پاکستان د کورنۍ ورځپاڼو نه سراج ظهیر د ورځپاڼې لوستي.
نن د پاکستان مقامی ورځپاڼو خپلو سرخو کې بیلابیل خبرونه راغستې دي. جنگ ایکسپریس، مشرق، ڈان، دی نیوز او ایکسپریس ٹریبون خپلو سرخو کې لیکي چې سپریم کورٹ د وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی زوی موسی گیلانی ته د کیمیکل سکینڈل کیس لړکی نوٹس لیږلې دي او دغه رنګې د تفتیشي افسرانو تبادلې هم ځنډولې دي. آج ورځپاڼه خپل سرخی کې لیکي چې پیښور کې د تیلو په نرخونو کې د زیاتوالي خلاف د ټرانسپورټرانو بهي یا جام هړتال، مظاهره او احتجاجونه روان دي. ایکسپریس سورس پانا خپل مخپانه باندې د دویم غټ خبر په توګه لیکي چې د نیټو سپلای بحالی به د ډرون حمله ودرولو په شرط کیږي او د لړکی سلامتی کمیټه ترمیمی مسوده تیار کړی ده. اوس یو نظر په اداریو باندې. جنگ ولس پانا خپل اداریه توانای کانفرنس باندې لیکلی ده. اداریه لیکي چې لاهور کې د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی په مشرۍ کې قومي توانای کانفرنس وشو چې په کې د توانای بحران باندې قابو موندلو لپاره سلور وانه صوبو کې یو شان لوډ شیډنګ، صوبایي دفترونو کې کې دوه چټیانو، کاروباری مرکزونه 8 بجې بندولو، د بجلی دغلا د مخنیوي لپاره نوې قانون جوړولو، او وړي او ژمي کې د دفترونو وختونو کې د بدلون په شمول د ګڼ شمېر تجویزونو منځوري په اتفاق سره ورکړی شو. اداري مخکې وایي چې پاکستان کې د توانای بحران د نن نه دی او په کول د وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی چې دا دوی ته مرسته کې ترلاسه شوې ده. اداري لیکي چې حکومت چې غوښتل نو خپل سلور کال کې ډیر څه کولای شو، خو بیا هم که اوس یې دې مسلې ته پام لرن نور کړه نو هر څه کې دی شي. بیا حکومت له پکار دي چې د بجلی پیدا کول لپاره په وړو وړو ډیمونو کار پیل کړي. مشرق ورځپاڼه خپل اداري کلیګ چې د امریکای او ناتو سره د تعلقاتو لپاره رابللې شوې د پارلیمان مشترک غونډه جاری ده، خو تر اوسه پورې سلامتی کمیټې دغه سفارشاتو ته حتمی شکل نه دی ورکړي او دې لړکی مخالف ډله هم بازی اندېښنې لري. اداري زیاتوي چې داسې هم غور روان دي چې په دې معاملې اتفاق رانغی نو کې دی شي چې حکومت په خپل خوخه د دې اجازه ورکړي. او مخالف ډله هم دغه دریز لري چې د سپلای بندولو لړکی هم د دوی نه تپوس نو کړي او واستې هم په خپل خواخه سپلای آزاد کړي. اداري اخر کې وایي چې د سره با دوه کار وشي، یو دا چې د سپلای اجازه عکس العمل کې با د ولس د غوسی او خفګان نه مخالف ډله ځان خلاص کړي، او بل دا کار راتلونکي کې بیا صدا سي خبر راغله نو د دې سپلای لارې تل کې دي شي. خو که پارلیمان د دې خبرې مشترک اجازه ورکړو نو دا به د قانون شکل اختیار کړي او راتلونکي کې دا لار بیا نشي بندې دي. ایکسپریس ورځپاڼه خپل اداري کې لیکي چې د پاکستان په کراچۍ او کوټه ښارونو کې د اړې غړي له وجې د دغه ځای اولس د یو شمېر ستونزو او پریشانو سره مخ دی. اداري وایي چې ورځ په ورځ په هدفي وژنو او لارو موټرو سوځولو کې زیاتوالی کیږي او دغه رنګ کوټه ښار کې فرقوارانه هدفي وژنو کې هم زیاتوالی شوی دی او د دې سره سره د بلوچستان نورو علاقو کې هم حالات خنډ دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
کرسچن ساینس مانیټر ورځپاڼه د پاکستان او هندوستان د اړیکو په بدلون لیکنه کړې او د سیاچین او سرکریک مسلو باندې تبصرې کړې دي. بل پلو نیوزویک مجلې په افغانستان کې ځواکونو ته د بهرنیو پوځیانو لخوا د شپې د عملیاتو پر سپارلو لیکنه کړې. د دواړو مقالو غټه کې تاسو ته حسیب شهید وړاندې کوي.
کرسچن ساینس مانیټور ورځپاڼه د پاکستان او هندوستان د اړیکو په یو نادر بدلون لیکنه کوي. وایي د پاکستان ولسمشر او د هند وزیر اعظم منموهن سنگ په دې وروستیو کې سره په نوې ډیلی کې وکتل او د دواړو هیوادونو ترمنځ د پولې په اوږدو کې د سیاچین او سرکریک مسلې وڅېړلې. ورځپاڼې لیکلي هند لا هم د پاکستان د اسلامي اورپکیتوب په برخه کې د چلند له امله خواشینی دی، خو لیکنه زیاتوي چې په دې برخه کې د هند لپاره تازه خبره دا و چې امریکا په پاکستان کې میشت د غیر قانونی ډلې لشکر طیبه مشر پر سر د لس میلیونو ډالرو جایزې اعلان وکړ. دا کس په 2008 میلادي کال کې پر ممبئی باندې د بریدونو په تور د هند لپاره هم مطلوب دی. د هند په دې پیښه کې 1,40 کسان وژل شوي او 300 ټپیان شوي دي. کرسچن ساینس مانیټور د هند بهرنیو چارو د پخواني سیکرټري له خولې لیکلي چې د ممبئی د دغې پیښې وروسته د سیاچین مثلا نور هم ستونزمنه شوې ده. د زیاتوي چې د پاکستان پوځ او هند ترمنځ په دې برخه کې بې باوري ده. د دواړو هیوادونو ترمنځ د نږدېوالي ته په کتلو سره دا ویل کېدای شي چې کچېرې پاکستان په سیاچین کې یو ممکنه موافقه ته غاړه کې نږدي، نو دا به د هند لپاره ستونزې جوړې کړي. کرسچن ساینس مانیټور لیکلي د هند وزیر اعظم منموهن سنگ د پاکستان سره د اړیکو د ښه کولو لپاره یو هیله وه، خو اوس په هند کې ملي انتخاباتو ته چې په 2014 کال کې ترسره کیږي وخت په چټکۍ روان دی. اخوا بیا نیوز ویک په افغانستان کې ځواکونو ته د بهرنیو پوځیانو لخوا د شپې د عملیاتو پر سپارلو لیکنه کړې. نیوز ویک مجلې لیکلي د افغانستان ولسمشر حامد کرزی له ډېرې مودې راهیسې د غوښتنه لرله چې د شپې په مخه بریدونه دي نور ودرېږي. امریکایي پوځي قومندانان دا تکتیک اغیزمن ګڼي، خو ولسمشر کرزی بیا نیوکه کوله چې له دې بریدونو سره د کابل او واشنگتن ترمنځ د اوږدمهال ستراتیژیکې همکارۍ تړون پر سر خبرې ګډوډېږي. لیکنه زیاتوي چې له دې تړون سره به د تلار هوارې شي چې امریکایي پوځیان تر 2014 میلادي کال وروسته هم په افغانستان کې ایسار شي. خو د شپې پر مهال د عملیاتو په اړه په ډېر احتیاط لاسلیک شوی تړون چې افغان ځواکونو ته واک ورکوي داسې ښکاري چې په عملیاتو کې یو ډول بیوروکراسي ورسره رامنځته کیږي او له دې سره به هغه تیزوالی په دې عملیاتو کې راکم شي چې مخکې وو. نیوز ویک وړاندې لیکلي له تړون سره سم ټول هغه بریدونه چې د شپې په مخه کیږي له دې وروسته باید د افغانستان د یوې کمیټې له لورې تایید شي او ومنل شي، چې په دې کې به د افغان حکومت د استخباراتو او پوځي څانګو کسان هم ګډون ولري چې بیا به په دې اړه پریکړه کوي. طالبان په ښکاره د شپې په مخه له بریدونو ویره لري ځکه چې دوی ویده وي او پکې نیول کیږي. نیوز ویک مجله لیکي چې یو جګپوړي طالب قومندان ډیلی بیست خپرونې ته وویل چې د افغانستان په ختیځ کې د دوی جګپوړي قومندانان د دې عملیاتو په ترڅ کې نیول شوي دي. د طالبانو یو بل قومندان بیا په هلمند کې ورته خبره کړې ده. د شپې عملیات چې اوس د افغانانو په لاس کې شوي دي دا پکې څرګنده نه ده چې تر کله به داسې وي. نیوز ویک مجله لیکي د نوي تړون له مخې افغان ځواکونه به لومړۍ دروازې ته درېږي او ننوځي به، خو که چېرته اړتیا وي بیا امریکایي ځواکونه هم ننوتلی شي. د خپرونې په وینا د ډیرو میاشتو او خایي کلونو لپاره به د امریکا ملاتړ مهم وي. امریکایان به موټرې، هلیکوپټرې، بسونه او افغان ځواکونو ته د عملیاتو په ځای کې ترانسپورتي اسانتیاوې برابروي، نو که د امریکا ځانګړي ځواکونه مخامخ په دې بریدونو کې برخه نه اخلي دوی به بیا هم ورسره وي او دوی به دې ته چمتو وي که چېرته افغان ځواکونو ته ستونزه پیدا کیږي دوی به دستي لاس په کار کوي.
مشال ریډیو د حقایقو رابرسیرون کې
امریکایي مجلې فارن پالیسی د وغور افغانستان د رامنځته کولو لپاره ځینې وړاندیزونه کړې دي. مجله 15 داسې ګامونه یادوي چې کواخې سلشینو کېدای شي د افغانستان سیاست په ښه ډګر روان شي. په دې 15 ګامونو کې یو ګام دا هم دی چې طالبانو ته د سیاسي ګوند جوړولو اجازه ورکړل شي. پاتې څلور ګامونه څه دي؟ عبدالحقیق کرنور
په فارن پالیسی کې لیکوال ډاکټر پال ډی میلر د افغانستان د سیاست د شکول لپاره چې د کومو 15 ګامونو د اخیستلو وړاندیز کوي، په هغه کې د واک لاندې سطح ته منتقلول، د انتخاباتو نیټه له یو بل سره سمول، د ووټونو د نظام بدلول، طالبان ته د سیاسي ګوند جوړولو بلنه ورکول او لوی جرګه را بلل شامل دي. لیکوالوي د افغانستان د سیاست د شکول لپاره په کار دی لومړی اختیارات لاندې ستاته منتقل کړل سي. د دلیل ورکوي چې د افغانستان په اوسنی آئین کې مرکزیت زیات دی، یعنی له والیانو یې واخلې به د پولیسو د مشرانو تر ټاکلو پورې د هر څه واک له ولسمشر سره وي. لیکوالوي د واک دغه مرکزیت د افغانستان د کلتور، اقتصاد او ټولنې لپاره مناسب نه دی، نو باید واک تر لاندې سطح پورې منتقل کړل سي. لیکوال د افغانستان د سیاست د شکول لپاره د انتخاباتو وخت له یو بل سره سمول د دوم وړاندیز په توګه یادوي. د د پوینا په کال 2004 کې افغان حکومت او د ملګرو ملتونو میشن یوناما په لومړي ځل د ولسمشری او پارلماني انتخاباتو د جلا جلا کولو فیصله وکړه چې دا لمه چې په لوه افغان حکومت له چیلنج سره مخامخ کړی دی. دې ګام د افغان حکومت انتخابي خرڅه زیاته کړي او دا اندیشنه راپورته کړي چې د نړیوال مرستې بغیر آیا افغان حکومت د خرڅ په آینده کې پوره کولای شي او کنه. د لیکوال وړاندیز دا دی چې د خرڅ د کمول لپاره باید افغان حکومت د ولسمشری او پارلماني انتخابات په یو بل پسې وکړي. دریم وړاندیز د ووټونو په نظام کې بدلون دی. د لیکوال په وینا په افغانستان کې د سیاسي ګوندونو غیر موجودګي د جمهوریت په وده کې خنډ دی. په دې برخه کې نوموړي د کامیاب امیدوارانو د طریقې کار حواله ورکوي چې په ترتیب سره د ووټ اخیستو وروسته کامیابیږي. د دې په وینا د دې مثال د نړۍ په یو جمهوریت کې هم نشته. د دې په خبره په جمهوریت کې نشستونه سیاسي ګوندونو ته د اخیستل سو ووټونو د تناسب پر بنیاد ورکول کېږي، خو په افغانستان کې دا ډول نظام د افرادو لپاره دی. ډاکټر پال ډی میلر څلورم وړاندیز دا کوي چې باید طالبانو ته د سیاسي ګوند جوړولو بلنه ورکړل سي. د دې په وینا تر څو افغان حکومت یاغیانو ته د باور ورنکړي چې د افغانستان په سیاسي نظام کې دوی هم ونډ درلودلای سي، تر هغه نه یوازې جګړه ختمېدلای سي بلکې د دې هیواد ثبات هم ممکن نه دی. د دې په خبره د دې لپاره د هیواد د طالبانو یو سیاسي ګوند ته ضرورت لري. د لیکوال په وینا د طالبانو د سیاسي ګوند ګټه بداوي چې دا به عام جنگیالي سیاسي بهیر تراولي چې ورسره به یاغیان کمزوري سي. د لیکوال ډاکټر پال ډی میلر هرسته وړاندیز د لوی جرګې را بلل دی. د دې په وینا جرګه کولای شي طالبانو ته استازیتوب ورکړي، د بل یاغیانو سره د منځګړي په توګه کار وکړي. د دې ترڅنګ زیاتره افغانان په لوی جرګه باور لري، نو دا به په افغانستان کې سیاسي نظام شکړي.
مشال ته غوژونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي.
د خبرونه په دې برخه کې یو نړیوال ریپورت. په داسې حال کې چې د شام حکومت له ملګرو ملتونو سره منلې و چې د اپریل تر 10 نیټې پورې خپل پوزونه د هیواد له خارې سیمو بهر توباسي، راپور نو وايي د شام امنیتي ځواکونو د نهې د ورځې په عملیاتو کې لزګونه نور کسان وژل دي. د یاد هیواد لپاره د ملګرو ملتونو او عرب لیگ شریک استازي کوفی انان په عین وخت کې ویلي چې د ده د سولې په پلان لا هم د شام حکومت سره خبرې کېدای شي. په دې اړه تفصیل له واشنگټن د هارون باچا پر ریپورت کې.
د سوریا لپاره د ملګرو ملتونو او عرب لیگ شریک استازي کوفی انان په ترکیه کې د سوریایي کډوالو له کیمپونو څخه تر لیدنې وروسته خبریالانو ته وویل هغه په دې خبر و چې سوریایي ځواکونه له ځینو سیمو څخه وځي او هغو یو ته ننوځي چې لا هم په نښه شوي نه دي. نوموړي که څه هم ومنله چې په دې تېرو ورځو کې په سوریا کې د تشدد پیښې زیاتې شوي او له کبله یې خلک ترکیې ته په کډه کولو مجبور شوي، خو هیله یې وښوده چې د اپریل تر 12 لا هم وخت شته او کېدی شي تاوتریخوالی یو خواته شي. پرېږده چې زه یو ځل بیا د سوریا حکومت او د اپوزیشن ډلو ته د سولې له پلان سره په سمون کې له تشدده د لاس اخیستو لپاره اپیل وکم، او زه باوري یم چې د دغه څه کولو لپاره به څوک هم د مخکېنو شرطونو کې نږدي. دا هغه څه دي چې موږ یې د خلکو او د هغه ملک لپاره چې ورسره اړه لري باید وکړو. رویټرز اجانس د سوریا د اپوزیشن د فعالانو په حواله وایي چې د 13 مارچ میاشتې له 8 منټې راهیسې چې ولسمشر بشار الاسد د سولې لپاره د کوفی انان وړاندیزونه منلي، په دې هیواد کې سلګونه کسان وژل شوي دي. د دغو فعالانو په خبره په همس خار د نهې ورځې په بمباریو کې شپږشت تنه ووژل شول. دغه راز 15 تنه نور یادوي چې وایي د بېلابېلو سیمو د تشدد په پیښو کې وژل شوي دي. د سوریا دولتي میډیا په عین وخت کې خبرونه ورکړي چې په تیرو درې ورځو کې د سوریا یاغیانو د دې هیواد 850 امنیتي سرتیري وژلې دي. هم د نهې په ورځ د سوریا خارجه وزیر ولید مولم له خپل روسي سیال سره د ماسکو غړي خبري غونډې ته وویل کوفی انان ورته باور ورکړی چې د سوریا یاغیان به په مکمله توګه وسلې غورځوي، خو د ده په خبره حکومت یې په داسې حال کې چې دوی ته وسلې ورکول کېږي او له ترکیې څخه ورته نور جنگیالي راځي څنګه کولی شي چې د سولې په پلان عمل وکړي. ښاغلی مولم بیا هم ادا وکړه چې له ځینو ولایتونو یې د خپلو ځواکونو یو څه برخه بهر ته ایستلې او دا چې د سوریا لپاره د ملګرو ملتونو له څارونکي ماموریت سره به هر رقم مرسته وکړي.
اقول
مونږ د کوفینان له پلان او د غلمیشن سره د خنیت اقدامات کولو ته اجمن یو. مونږ به هر هغه سوکو چې د سوریایي حکومت او د نړیوالو سارونکو د تخنیکی ډلې ترمنځ د خبرو ترو د خو پایلو لپاره اړین وي، او مونږ هیله من یو چې کوفینان به وکولی شي د نړیوالو سارونکو په ډله کې د هغو هیوادونو استازي شامل کړي چې د سوریا د خپلواکۍ د بې ارزښته کولو په موخه کار ونه
کړي.
د ماسکو خبري غونډې ته په خپل وینا کې د روسیې خارجه وزیر سرګی لیوروف وویل د سوریې مشرتابه ورته ډاډ ورکړی چې د تاوتریخوالي د لمنځه وړلو په لړ کې خپلې کړې ژمنې به عملي کړي. نوموړي په عین وخت کې د سوریا د اپوزیشن په ټولو ډلو او په هغه واړه ملکونو چې د په خبره د سوریا د حکومت په سیاسي او وسلوال اپوزیشن نفوذ لري غږ وکړل چې د کوفینان د سولې د پلان پر رڼا کې په سوریا کې د سمدستي اوربند عملي کېدو په مخه خپل رول ولوبوي. بل پلو په واشنگتن کې د ولسمشر براک اوباما د ادارې ویان جیک کیر نه خبریالانو ته وویل د سوریا حکومتي واکداران وعده خو ډېرې کوي خو ورباندې عمل نه کوي. نوموړي زیاته کړه د سوریا د حالاتو په اړه د کوفینان د ارزونې تر بشپړېدو وروسته به له خپلو نړیوالو همکارانو سره د دې هیواد پر ضد د نو لارو چارو په کارولو غور وکړي. فرانسې په ورته وخت کې ویلي را روانه اونۍ به په سوریا د لګول شو مالي بندیزونو د لا سختولو په موخه یوه غونډه جوړه کړي چې برتانیې بیا د کوفینان د پلان د ناکامه کېدو په صورت کې د سوریا مسله یو وار بیا امنیت شورا ته د وړلو وړاندیز کړی دی. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ نیولی او کامدا شیبه مو ریډیو لګولی وي، نو تاسو ته باید ووایو چې نن په مهمو رپورټونو کې موږ نشر کړ چې د بنو پولیسو د محمد خیلو قبایلو لسګونه مشران نیولی دي. د پولیسو چارواکي وایي چې دوی جرګه ماته کړې وه. په بل رپورټ کې تاسو اورئ چې د پاکستان په ګلګت بلتستان کې د مذهبي فسادونو وروسته وضع لا هم آرامه شوې نه ده، او په کراچۍ کې د بدامنۍ لړۍ دوام لري. نور مهم رپورټونه مو هم نشر کړي، تاسو راتلونکو خبرونو کې په بیا توګه هم اوریدلی شئ. اوس هم ورزو کوټه ته. په کوټه کې خلک وایي د نلکو اوبه صفه نه وي، ځکه دوی د حکومت لاړه خلک ول شوي فلټر پلانټونه اوبه استعمالوي، خو د دوی په وینا وخت نا وخت دغه پلانټونه یا خو بند وي او یا بیا خراب وي، چې له وجې خلک د ستونزو سره مخ کیږي. نیاز مساخیل په رپورټ لري.
د کوټې یو اوسیدونکی سناولا وایي په کوټه کې د نلکیو عامې اوبه صفا نه وي، ځکه دوی د اوبو صفا کولو ماشینونه یا فلټر پلانټونو اوبه استعمالوي.
صاحب د خمش په دې سمالو چې د کورو کې کومې اوبه روانې دي هغه اکثره د چلو قابل نه وي، او په دې کې اکثره سیمې دا اوبه چښو د کسانو الکانو د کشنانو نسونه خراب وي، او اکثره د معدې شکایتونه وي او نسونه خراب وي. دا رقم دا مسلو د لاسه موږ فلټر اوبه چښو.
سناولا زیاتوي اکثره فلټر پلانټونه خراب او بند وي. د ده په وینا حکومت پلانټونه وښو لګول خو د هغو د خیال ساتلو غم یې نه و خوړلی.
اکثر دلته دا پلانټونه خوله کې د ډېر زبردست مشنری په دې کې سمر سو، جبکې دې پروپر دیکھبال نه دی سوی. نو هیروینا نینور دا رقم چرسیان دا خلک اغراس دین الکان نشان پورته کې دین شایان دا رقم شان هو وسی سیاغه بالکل تروسی دې دیکھبال نه دی ساتلی، څنګه دې دیکھبال ساتل پکار دی.
هلتا یو بل کوټوال شعیب یوسفزی بیا وایي چې کله هم فلټر پلانټونه خراب سي نو دای په خپل د ستونزې حل ولټوي.
موږ لار سي اکور ته خپل وب پخیو کو هغه وب استعمال کو، یا لار سي بازار کې منن واټر وب اخو هغه موږ استعمال کو. غریب سړی خو موږ کور ته ګیس لري، په ګیس هغه بر اواخ پخې دي کې اور دی وچ شغه وب د بم بچای. مثال غریب سړی د پاره دغه د بچاغه کور ته وب پخې کې خپل وچ شي.
خو سناولا بیا وایي اوبه په خول هم په ګرمیو کې یو ستونزه ده، او د بوتلو اوبه هم د غریب کس کار نه دی.
او خر سړی نه سی افورد کولی نه. نن سبا دوری بیروزګاری د دوری مهنګایی په دې کې د انسان خپل دوه ټیمه مړی نه سي پیدا کولی، چې دی بیا اوبه هم په پیسو چې د خو انسان لپاره ډېره ګرانه سي.
هلته د فلټر پلانټونو ادارې یو مصر سید احمد بیا د پلانټونو د بندېدو یا خرابېدو خبره نه مني. دی البته وایي په ماشینونو کې خرابي کله ناکله راسي او هغه دوی زر تر زره لري کې.
دې کې داسې خاص فالټ نه راځي، صرف د الیکټریک سپلای د وجې سره چې کوم فالټ راځي د هغې په وجه باندې زموږ خپل کسان دلی دي، ټکنیشنان دلی دي. څنګه موږ ته رپورټ ملاو سي د دې رپورټ په مطابق باندې موږ کسان ورولېږو، هغه دستي د هغې فالټ چې دي هغه موږ لري کوو، او عوام ته مثلا ریلیف ورکو چې اوبه ور چالو سي.
یاد دوی د پخوانی پوزی مصر پرویز مشرف د واکمنۍ په وخت کې د ملک د نورو سیمو په شان د بلوچستان په لیرې پرتو سیمو او کوټه ښار کې هم ګڼ شمیر د اوبو صفا کولو ماشینونه ولګېدل چې اوس د خلکو په وینا د حکومتي بې غوري ښکار سوي. نیاز مساخیل، مشال رادیو، کوټه.
اتلان
خوشحال بابا نابغه شخصیت
رازی امان الله خان یو ستر انسان
رازی میرزا علی خان فقیر پی یو روشن فکر سره
امان خان بابا د پښتنو په غوښتنو باندې د دې فرمانونو پوهېده
دریا خان افریدی د جرګو مرکو سره
تاکي سنو بروسین خلکو ته سیاسي شعوري ور ورکړې
د پښتون قوم دا خوش قسمتي وه چې د باچا خان بابا اس یو شخصیت ور ورکړ
خان شید مران داو چې له بولان تر چتراله دا باچ یو شي پښتو دی
ملنجان د پښتنو په درد باندې دردمن شوی دی
د پښتنو د علمي سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه
اتلان د هر پنځشنبه یا زیارت پورز په پاوکم یولسو او د هر جمعه پورز په پاوکم دریو بجو ل مشال رډي واوري
همدا شی باز د کمپیوټر په وړاندې د مشال رډيو ویب پانه ته ناستیم تاسو هم کولای شئ سر ورخ کاره کې په MASHALLRADIO یعنی mashalradio.com باندې دلته مختلف رپورټونه پراته دي یو رپورټ پکې هم دام دی چې د لنډی کوتل په خوانی ډاکخانه په خوانی د اوسپنې مهرونه د انګریزانو د زمانې نه چې پاتې دي دغه حل ته لوستل شي د دې ترڅنګ ګڼ شمېر نور کلتوري رپورټونه هم پراته دي ویډیو غانې هم پراته دي اډیو هم دي او تاسو چې زموږ سمره ونې ځ خبرونه کیږي او که تاسو نه تیر شوي وي تاسو mashalradio.com ته لاړ شئ د ټولو تفصیل هلته تاسو اوریدل شئ وسم یو ادبی رپورت لرو او هغه د ننګرهار نه زمون همکار باز محمد عابد دغه رپورت را لګل دی او په دې رپورت کې تاسو اوري چې د افغانستان د ختیځو سیمو د لیکوالو او ژورنالیستانو خپلواکي ټولنې یو سیمینار جوړ کړو د سیډون کې زلمی هیوادمل او ډاکټر عبدالرؤف رفیقی په یاد کې واغوي ته د دوی د کړو خدماتو په بدل کې میډالونه هم ورکړي دي په مو کې دی رپورت
د ختیځو سیمو د لیکوالو او ژورنالیستانو خپلواکي ټولنې د سیړندود د ارزونې او وتلو سیړونکو زلمی هیوادمل او عبدالرؤف رفیقین مانځنه د یو ورځنی سیمینار په ترڅ کې وکړه. دې غونډې ته د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو په لیکوالو سربیره له کوټې او پیښور څخه هم یو شمېر لیکوال راغلي وو. د غونډې په پیل کې د یادې ټولنې مشر لال پاچا ازمون خبر اعلانو ته وویل چې دا سیمینار یې په دې غرض جوړ کړی چې د ځوان نسل پام د پښتو ادب سیړنې ته ورواړوي.
پښمر خلک د چېړنې کوي هغه هم د کتابتون او د میستر شاه چېړنې کوي صحاوی چېړنه زموږ بیخي نشته په نشته حساب دي موږ هم دغه اړتیاو ته په پام سره چې څنګه کولی شو چې د چېړنې ډګر یو ځل بیا تود کړو او د چېړنې پرنسپونو او معیارونو باندې او په هغه طرز او طریقه باندې خبرې وکړو. دغه لیکوال مور بیلابیلو سیمو نه راوغوښتل چې په یو ټغر راټول شي چې دوی خپل نظرونه سره شریکوي چې څنګه کولی شو چېړنه رامنځته کړو همدارنګه په چېړنه کې څنګه وختونه رامنځته شوي داره برسېره کړو.
لیکوال او کرکتون کې زرین انزور وایي چې دغه سی غونډه به زموږ ځوان نسل د تحقیق لور ته واسوي.
بیل شک چې دا به مخصوصا زموږ په هغه نسل باندې چې د زیغنی نو د تحقیق نه لري پاتې شي دي سره دي چې بیا تو سره له شعر سره له داستان سره له نور ادبي ډولونو سره علاقه او دلچسپي لري مګر د تحقیق خواته ډیره زیاته مخه کړې نه ده. دغه سی سیمینارونه غونډه د دې هڅون کې دي موږ نو نسل تحقیق خواته مخه کې ځکه چې دا بنیادی او کار دی.
د افغانستان د سیمایزو مطالعاتو د ادارې مشر عبدالغفور لیوال وایي چې د چارو د سمون لپاره بشپړو معلوماتو ته اړتیا وي او دا معلومات د سیړنې له لارې لاسته راتلی شي.
د دې لپاره چې زموږ ټولنیزې او اجرایي چارې سمې ترسره شي موږ بشپړو معلوماتو ته اړتیا لرو. دا بشپړ معلومات د سیړنو په نتیجه کې رامنځته کیږي. دا چې څنګه دغه رابطه تنظیم کړو او څنګه دا د اړتیا په توګه وپیژنو زه باور لرم چې دا یو ګام دی خو د دوو ګامونو دوام او پرمختګ ته اړتیا شته.
په دې سیمینار کې بیلابیلو لیکوالو د ډاکټر عبدالرؤف رفیقی سیړنیزو کارونو څخه یادونه د مقالو او رولو په بڼه وکړه. خپل ډاکټر رفیقی هم دغه سی غونډې جوړېدل د وخت ضرورت وباله.
زه ډیر خوشاله یم چې نن په جلال آباد کې فرهنګ پالو خلکو دغه سیمینار تابع کړی و. خوند یې په دې وکړي چې ځوانانو ته د څېړنې د ارزښت احساس وسی او دا ډول به نه یوازې دا چې څېړنې به پر مخ ولاړې سي بلکې دغه نور آثار او نوي شیان به منځته راسي.
د سیمینار ګډونوالو د ګروپی کار په نتیجه کې یو فریکړلیک هم په اتو مادو کې ترتیب کړی وو او صدیق الله بدر ولوسته چې سو مادې د نمونې په توګه دلته راخلو.
په کوټه، پېښور، کراچۍ او اسلام آباد کې دي. د افغانستان د سفارت په مرسته په کنسولګریو کې پښتو کتابتونونه او پښتو روزنیز کورسونه جوړ شي. د افغانستان او پاکستان حکومتونه دي په کوزه پښتونخوا کې پښتنو لیکوالو او څېړونکو ته د څېړنیزو پروژو امکانات برابر کړي. افغانستان او پاکستان حکومتونه دي پښتنو لیکوالو ته په دواړو هیوادونو کې په علمي او ادبي غونډو کې د ګډون لپاره د ویزې شرط له منځه یوسي.
د دې سیمینار په ویر ولس انوانه بیلابیل کتابونه هم چاپ شوي وو چې د غونډې په ګډونوالو وویشل شول. د یادولو ده چې استاد زلمی هیوادمل د ډېر مصروفیت له امله په سیمینار کې شرکت نه و کړی، خو له ډاکټر عبدالروف رفیقي سره یو ځای په مډال ونازول شو. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
باز محمد عابد چې د جلال آباد نه تاسو د یو ادبي کانفرنس په اړه رپورټ درکوو. په دې ادبي کانفرنس کې چې د ختیځو سیمو د ژورنالستانو د لیکوالو د اتحادیې لخوا جوړ شو، د پښتو ژبې د دوه سترو لیکوالو عبدالروف رفیقي او زلمی هیوادمل ته مډالونه ورکړل شول او د دوی د کړو خدماتو په اړه پوهانو ویناوې واورولې. اوریدونکو، له همدې سره زموږ د خبرونې وخت هم مخ په ختمېدو دی. که تاسو د دې خبرونې پاړه یا د مشال ریډیو د نورو خبرونو پاړه سه نظر لرئ، سه نیوکه لرئ، موږ ته بېلابېلې لارې ښایو. اس ایم ایس کولی شئ په دې نمبر باندې 03325333351. که تاسو نیخ په نیغه ټلیفون کول غواړی هغه شمېرې هم لرئ، خو که خپل پیغام ریکارډ کول غواړی هغه شمېره ده 00420211 د دې تر څنګ موږ ته ایمیل هم کولی شئ. د ایمیل ادرس مو دی maschallradio@rfearl.org. د همدې سره ما ته اجازه راکړئ او تاسو د دیویانی علي او د حفیظ علي په غږ کې د ننګرهار سندره اورئ.
گھر میں ہندو سے مسلمانوں پر حق پد بالکل بچاور گل نہ پارا گرم سال چرو کا بما کمی سور ماتا راولا تازہ گلو نہ سلور ماتا راولا لاشن گرہ لاشن گرہار دیکم سور ماتا راولا تازہ تازہ گلو نہ سلور ماتا راولا تازہ تازہ گلو نہ سلور ماتا راولا تازہ تازہ گلو نہ سلور ماتا راولا لاشن گرہ لاشن گرہار دیکم I'm not afraid.